روسته سر راپور تکړ چې په دې برخه کې بمبیا روسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ور نه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا پوهیږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د افکار مواد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه د امریکایي تیارو د بي پي لوټه تیارو لخوا نه ویشتل شو. خو پارته یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانې نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي. دا شبر صاحب زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې سولهیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره همدغه خبرو ته وه، خو زه دا ویم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې طریق طالبان پاکستان سره او دغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د طریق طالبان پاکستان غړي وو هغه را خوشي شو. دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول
البته د اوسنۍ د کاکړ دا نظر دی کوم پیاجوي د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونی ول هغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند موش بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوڅ یو مشرو تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
رستم شاه پوځي چارواکی
نه دی نو دغه خبر از ما پیاد شو هغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر بوګر
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستانو سره هم د پاکستان پوځانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سي دي خو له غوښتنې هم خبرې نه دي کړې او په ځای دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوې ده لږه ورسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول ورسته د څومره سخت خبرې وکړې هم د پاکستان د پاوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټولو نه غټ سمګلر پټولو نه غټ ډاکو پټولو نه زیات بدمعاش پټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج د پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروې تم چې څومره ټکوې تم چې څومره چې څومرم ته خفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو ا په دې باندې چې د مش روح ته تسکین وشي چې د مش دشمن معلوم دی د مش روح ته تسکین وشي چې مش دشمن پیژندل دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه راتړلی و بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې کزه درته وایم چې ډیر باندې ډیر باندې ګران دی
اوس د دې علي وزیر خبرې وي په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه باندې اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور للاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډیر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لاري د سهال کوچ خپل قوایو بس افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوایو بس افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار هواره کړ چې بیا ونه شو خو بیا به خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولي جګړې په سولې حل کېدای شي څنګه عبد السنه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه دی بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې موږ باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړو بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډیر پسرفته ایالت دی دلته رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډیر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګوري کراچی یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یواسې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علایده دوی ځان ته هېوادونه کړي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د امتیاز چې اخلي هغه پنجاب ایالت. نو مشکل دلته دی.
او به خیستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان وایي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه سره پاکستان ریاست وایي چې موږ سره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنگ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادۍ غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د اکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتل، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي چې څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډیر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بېطرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دي که هغه هلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دي چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کومه پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره دا ده چې څومره هم هلته کې پوهان یې هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پرېږدي، په خپله به هر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سخت شرایط سره مخ نه یې، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید کلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس د یو
او بیا په ژمی کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر ده چې لږ شي په مخ کې زو پروګرام تراتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو، خو مزور پښتین ویل دي که فرض کا څوک می وژنی هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظورم کړی دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه ما خبرې وشو نغوه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د تل پر سي د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه. ل عدالتي ریمانډ مطلب څه وي؟
د دنه په پښتنه ګرویجن کې لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپاره لو، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دا آسان کو، خو وختي تاسو خبر وکړه چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیولې خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي د پی ټی ایم زون مشران وویل چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه د هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګ سوالونه ازاره مینتونه هر څو توکل منګ نه منی، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅ لار خپلولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړي، څنګه دغه لار باندې تللی دي. دوی ول چې بنگالانو څو کړل د پوس سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو، نو منظور چې کوم دغه خبرې کړي وي په هغه
خدای باندې مقدمه کړل. پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
کې منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیسو په جسمانی ریمانډ نشي ورکولې، چې دوی منظور پولیسو په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکول چې څوک یو تقریر وکي او خبرو وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولې.
اتمر صاحب ډیره مننه، مومن صاحب لطاف صاحب مننه، لاوریزون کام مننه، دوی هم چې دا بحث تر دې شبه را سره ولید. تر بلې خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملمه
تاسو درنو اوریدونکو د آزادی رادیو ملمنی ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم پاره راته وایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دغه که چیرته سکندر ته تللی یاست یا هم یو څه بلدیه تر سره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبي شیان چې دي، دغه کوم نفر چې ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي، د ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب صحیح نیکه نومې دي، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلی یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو، زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتله چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه، دغه ځای څخه فارغه شوم. بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاد راغلی یم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتللی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی رالو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کوم د ښځو دپاره کوم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب، یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه پخلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچني رالو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کوم ژوند چې وو، یا هم کوم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره وغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي، خو کندهار کې ما داسې مغول اصلا ونه لیدي. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کوم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې وو، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کوم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې وه. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دې هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلودې، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم مالته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی، یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي نه، خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا دا غزای څخه چې رالمه زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول وارې باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتله چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه له یو څه جنجالونو نه مخته شو، بیا هغه ما پریښوي، اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللي یاست، درس دوام ورکوي؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم، سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه راته دی، ځکه کله چې دلته اوسار دی، هلته ماښام دی، هلته ماښام یې دلته ساري، بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوین کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي، نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې یم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید منحیث ده، یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې، نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، او ډرایوینګ مې پاس کړمه، دا وکړمه، هغه وکړمه، ګرین کارت ته اپلای وکړمه، سوشل سیکیورټي مې واخلمه، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټس چې مودي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کښېناستله مې دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث د یو ګرسونی یا هم من حیث د یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې د یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسې په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس تل ترالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبخته نه زما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوې دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از مخ په لګي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو ځل علاقه ورسره پیدا سو هغه غوښنه نه پیدل چې څه شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړ دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښینی سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړي د ایډیټ څخه بیا تر کمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه سي
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي
ښه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې په باره کې ما هغه ټوله ودرول یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دغه سره سره کم د کومې جامې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامې ده او هغه ډیر څه آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د هغه لمټ څخه هغه یو څه لږ هدا پر ووسي دوی د پاره د مننې وړ نه ده یا هم مثلا نیمه صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکړم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که شمې وړوله او دا مې پریښودله، دا د تسلیمي معنی نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مېرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم. سی دا سم ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لاس کال څوار لاس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازې نه شي چې ما نه دې زده کړی، سی دا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو، او دغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سوله نن ورځ په یوه ژبه چې څه وایمه. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقي غوندي ماشالله دی، ورسره یو شاعر لرو چې هغه د جنګ په باره کې ډېر شایسته شعر ویلی دی. په جنګ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري ښه، یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کمی ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنې چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت نه یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول، دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مکوي، یا به هم زما سره خلاف نظر را سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان را سره و. دا ټول چې شو، چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اش زیدي داسې سي او اش زیدي هغه سي، ده ډیر بس هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاروس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې شوي دي، هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمې سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما، زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لار چې ما راخیستې ده، هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وایي، هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده، هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره بې نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کوم یو زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابو ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډېر لنډ وخت کېږي چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایټ وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویوانې ګورم، شاید هغه مې یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبې باندې خبرې کوم، ډېرې کسان وایي چې ښه ده، مثلا تر نورو کسانو پورې ښه ده. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سل فیصده د یو انسان ذهن ډېر روښانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بے حده ډېر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډېر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرزي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوا یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې. دا نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي، که چېرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته هر دقیقه ګورم، او چې زه هغه ته ګورم، هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي، اضافه کېږي، هغه نه دی هغه ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېرې سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډېر راته مهم دی چې باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال په یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس په بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزېږېدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بے حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نه سوم. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق دا و چې مثال پوړې نه بنو یا هم مثال څادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغه ډېر زاړه و. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه. کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کچیر تاسو تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله ډیر کم یې څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به حد ډیره